سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې دی او سه همزم تاسو هم ازاده راډیو ته غواکې اس مخ کې درځي چې د خبرونه مطالب ته لاړ شو خبرونه نن استیشن با سبا او بل سبا د افغانستان په سوار رسولتون کې د شدید ورختونو او سیلابونو د ټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنس افغانستان د پیژندنې داري او نړیوال بنسټونو په وړاندې راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یشمیر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت لامل د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین حشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په روه تقسیمه کې یو فورتنر ډول موټر چپه شي چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو اداروایي سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې پیوه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلوماتو د ریموټ سننګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درز ویل شوي چې سږکال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر وګټله. روسیه خبرم دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیویټ استن د اوکران چارواکو ته ویلي چې واد به یې کې افتا د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ولري. تازه دی راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر پر 21مه کې افتا له رسېدو وروسته وکړې. په عین حال کې ماسکاو د اوکراین په خلونو او د هغه هیواد زیربناوي باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي دي او د دغې باد مهم بنسټونه ویجاړ شوي هم دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوندیو مخلوقاتو د عکس او ویډیو پر سر بندیز
البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومند نه درک کېدل هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو لوسوالۍ ټولو لوسوالۍ څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې یو شمېر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان او ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د دولتي د ولایتي ادارو له خوا ورته ویل شوی چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غږ ثبتونکي علي لزان سره ولري. خلک ته نفي وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی وو. نور جزات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډي وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډه ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلی راوړلې شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلیپ له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی له دیوړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې پورس پننګرهار کې و. پننګرهار کې یو خبریال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنکړل شو.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمرې راوړي ویل چې د ژوندۍ موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانکړل شو. لته دلته تلویزیونونو والا موجودو اغی راپور نیمګړی شو، اغی راپور تکمیل نشو، شاپی رسنۍ موجوده وي او کمره مونږ سره ډیره ضرور ده. د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبریالان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ او حقونو تجمن دي، خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمېر نورو ادارو له دې وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو لوخ پرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه نیمه مخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له خبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسي به غږیزې خبرونې ولري. خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تروسا سندی ویلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پانتون استاد او د سیاسي چارشانو کې جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولې او نامعلوم ځای ته یې بولې دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنونکي جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی، خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي وو. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نه سي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان د نن د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بیلابیلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خبرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو، خو له دې ډلې څو تنوې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي خبره کړي او په دې توګه هغه خپله ناپوهي، بې سوادي، ظلم، استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي، هغه د نظرونه پټ وساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت به د ظلمونه د دوی د دوی دغه جبر او استبداد رابربندوو.
د یادونې ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمېر افغان کډوالو چې له ایرانه د ایستلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅې کوي چې په قاچاقي لارو ترکیې ته ولاړ شي. ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. نور جزات پر راپور کې.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معورده دا یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسګونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تېرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخیږي. محمد وایی لویری چی افغانستان تا دیپورت نسی غواری پا غیر قانونی لارو ترکیه تا واوری. حقا دا پریکره یوا چارا گرنی دیستونزو دی حل پارا، خو دی بد او دیر بد ترمنزی دی دیر بد انتخاب گرنی. حقا ازادی رادیو سره پا خبرو که وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیې لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده. هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو، شاوخوا 60 کسان یو. کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري، په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کیدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي، چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو، زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نور تفصیل د فرشتي صاحب په راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرن یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاد سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی اداره یې په نخښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د وربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس په لمین زوړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي.
هلمن کې البته ورزو اوسم یو سپورټي سافټ سټوډیو.
د آسیا ایمرجنګ جام په ګروپی پړاو کې افغان ابدالیانو خپل ورستۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته وبایلله. دغه سیالي چې د عمان په قربتوب د کابل پر وخت ماسپخین یوه نیمه بجه پیل شوې وه، افغان لوبډل مشر د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19.5 ورونو کې 131 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم د افغان توپ وهونکو له ډلې صدیق الله تل مخکښو هغه 25 منډې وکړې. دغه راز کریم جنت 21 او نومان شاه په 6 منډو وسوځېدل. د هانګ کانګ په توپ اچونکو کې بیا انس خان خوځلید چې شپږ لوبغاړي وسوځول او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. یا د لوبډلې ورکل شوی هدف د ورستي اور په دریم توپ د 15 لوبغاړو تر سوځېدو بعد پوره کړ او په دې سره د ایمرجنګ په روان جام کې خپل لومړی بریا ثبت کړه. د هانګ کانګ لوبډل مشر نزاکت خان 16 او بابرایات 19 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عبدالرحمن رحماني 3 او قیس احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې په ګروپي پړاو کې د سریلانکا او بنگلاديش الف لوبډلو ته ماتې ورکړه او له همدې امله نیمه پایلوبې ته رسیدلې دي. د روان جام د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ به د 4 شنبه په ورځ د اکتوبر په 23 نیټه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به څرګند شي چې د اکتوبر په 25 نیټه افغان لوبډله له هندوستان او یا هم له پاکستان سره نیمه پایلوبه لوبوي. د نیمه پایلوبې په تړاو افغان لوبډل مشر درویش اصولي وویل،
هغه چې موږ میډل آرډر کې لږ وکټ ډیزرو ورکو نو کوشش وکاو چې سټرایک روټر ډیر وکاو او وکټ مو سره چیرته اخر کې ډیری نو موږ کولای شو خټ ټوټل کړو.
دا ورته چې د آسیا ایمرجنګ جام پیلو وبا د اکتوبر په 28 باندې کوي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې چې له لسیزو راهیسې غیر فعال و اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې راژوندۍ کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي
تجار یا سرمایدار سره دی د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پانګوال ډاکټر محمود الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادې فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې را جمع کوو دلته به راوړو پروسس کوو بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره یو سل شل کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهم سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
مزرور په دې ډیر خوشاله یم مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوي د وچ پاله کې موږ ډیر په دې خوشاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرا وسره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غو فارم لرونکي دی وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډیر غټ کومک دی چې یو د خلکو سره وکي او دا کم کار شي وځي په مخه خسي دي. زموږ لپاره ډیر غټ وسایل شي دا او شی منه ځکه کېږي هر شی په خپل وخت باندې پروسه رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 15 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږد مهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډیره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهم مرسته وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونه یو شمېر افغان سندرغاړي دې تار کړي چې ځانګړې سندرې وایي دوی د خپل هنر په ژبه د افغان نجونو او میرمنو د حق لپاره غږ وچتوي. تفصیلي پر راپور کې
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبري نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لښ پګم ټولګي پورته ل زده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
حرمت قلم شکسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. موړی وای د هغو لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او خزو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، ما متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینم. خوشینم د هغو دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبب و. خو لاس ولاړل نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
عنوان یک زن چې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
د یادونه د چی پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم راته ذکر چې لسیزي مخکې د کلیوالو مېرمنو کلابندې ته ویل شوی وي.
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلابند
در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
اماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر ته ذکر شي افغانا خزا افغانا پیغلا لکارو لخونځیو لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي د کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
روزګان کې دوګدی وچکالې له کبله بازګران دوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي. خو ځینې بازګران هڅه کوي دوبو لګولو نوې میتودونو رامنځته کړي تر څو خپلې کرنې ځمکه له زیان څخه وساتي. په دې وروستیو کې شمېر بازګران دوبو د قطرې سیستمونه فعال کړي دي چې له لارې د لګو بو په کارولو سره ډېر ځمکه خړوبېږي. نور چې زیات پر راپور کې
اورزګانی بزګران د وچکالې له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطري سیستم پالولې د حل غورلاره غني. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالی سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطري سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالی پر مهم دی او وسګلوت لري. هم د بزګر د پر مهم دی او محصولات شراوي اصلات د مرزو ستل کیږي ش سمیږي او پر وخت ارنال تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دین وښ سره بعد او بده زای کېدو مخونی ول سی او د قرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټه ور ثابت سی. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د وبو د قطري سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلر مزکه په ډیرو بو او کاغذ سیستم فارسي پلر روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه په وبکو او هر څه خپل حق ورسي او د وبو څخه ما هم وسي.
د کرنیز چارو کارپوهان هم د وبو قطري سیستم د وبو د مدیریت او د وچکالي سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیز چارو کارپوه دی او وایي چې د وبو قطري سیستم به د وبو د ځای کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته وبرسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ ولې دلته یو چندو بلګ وایي چې دونه کوم مثال 2 متره یا 3 متره زمکه خړوبه کې الته د څلور چندو خړوبه وایي چې ځکه سالته وب استعمالال کمی.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدام هم ارکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د وبو د قطري سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سیستم په حق لباندې وژغیږو او غته غټي بیان کو او غ په دې باندې پوکو چې د څونه د وبوس د وبوس په ماکی او څونه لږ وب د ډیر مزګ لپاره کفایت کوي.
سیمیز چارواکی او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله مند دي او په دې باور دي ک په ټول ولایت کې دا سیستم پالیسی نه د وچکالی غیزی به په ډیره کم اندازې اساسي.
پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي خو دری خبرې مجله زموږ هم کار ستار فروخ ته ستوړند کی. فروخ صاحب سلامونه، ستړم شپه خیر غلی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلام به